په افغانستان کې د سهار پوره لس بجې او د یو بل یو ساعته خپرونې د خپرېدو وخت سو. زما سلی محمد سلی او نورو همکارانو سلامونه ومني. پروانه خپرونه کې اوري چې ټاکل شوی افغان ولسمشر حامد کرزی سبا هند ته ولاړ سي. په بغلان کې په پوځي عملیاتو کې په لسګونو وسلوال وژل شوي. نور رپورټونه هم لرو چې تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. په پیل کې د افغانستان خبرونه اوري.
د استرالیا د دفاع وزیر افغانستان ته د خپل سفر په ترڅ کې د افغان ځواکونو د پیوړی کولو ژمنه کړې. په زابل ولایت کې په ځان وژنې حمله کې لسو کسانو ته مرګ ژوبله وښتي. په لوګر ولایت کې د ملکی کسانو د وژل کېدو له امله خلکو له غوسې ډکه مظاهره کړې. او په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې د اورګزیو په قبایلی سیمه کې له وسلوالو سره د پاکستانی ځواکونو په جګړه کې درې حکومتي ملیشا او یو لس طالبان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د استرالیا د دفاع وزیر ژمنه کړې چې د افغان ځواکونو د روزنې او تجهیز په برخه کې بخپلې مرستې زیاتې کړي. د استرالیا د دفاع وزیر تیر ورځ کابل ته راغی او لخپل افغان سیال جنرال عبدالرحیم وردک سره یې ولیدل. د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي چې په دې لیدنه کې د افغانستان له ملي اردو سره د استرالیا د نورو مرستو او افغان ځواکونو ته د ښې روزنې د ورکولو په اړه خبرې وشوې. د استرالیا د دفاع وزیر د افغانستان د کورنۍ او چارو له وزیر محمد حنیف اتمر سره هم لیدلې او د جرمونو په وړاندې د رزی په برخه کې له پولیسو سره هم د مرستې ژمنه کړې. استرالیا د افغانستان له مهمو مرسته کوونکو هیوادونو څخه بلل کیږي چې له پوځي برخو سربېره په دې هیواد کې د بیارغونې په برخه کې هم مهمه مرستې کړي. نو موړی هیواد د محل په افغانستان کې کابو یو نیم زر عسكر لري چې په روزګان ولایت کې فعالیت لري. د زابل په ولایت کې نن سهار په یو ځن وژن کې حمله کې درې کسان وژل شوي او و تنه نور ټپیان شوي دي. د زابل د والی ویان محمد جان رسول یار ازادي رادیو ته وویل چې دا ځن وژن کې حمله د شاجوی په ولسوالۍ کې د بي خصوصي امنیتي کمپنۍ په کاروان شوي ده. د زابل د والی د ویان په خبره په دې پیښه کې د دې امنیتي کمپنۍ یو امنیتي کارکونکی وژل شوی او نور قربانیان ملکی کسان دي. ویل شوي چې د دې ځن وژن کې حمله په اړه د افغان او بهرنیو ځواکونو تحقیقات پیل شوي. لا تر اوسه د دې حمله مسولیت کومې ډلې نه دی منلای. د لوګر په مرکز پولیلم کې د دریو کسانو د وژل کېدو له امله خلکو مظاهره کړې او له نن سهار څخه د کابل ګردیز لوی لاره هم د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د سیمې اوسیدونکو وایي چې تیر شپه د افغان او بهرنیو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې د کولنګار په جمعه کلا سیمه کې درې ملکی کسان وژل شوي او دوی نور د ملکی کسانو وژل کېدل نشي زغملی. د لوګر د والی ویان دین محمد درویش ازادي رادیو ته وویل چې مظاهره کوونکو د تیلو درې ټانکرونه هم سوځولې دي. د دین محمد درویش په خبره افغان او بهرنیو ځواکونو ویلي چې وژل شوي کسان وسلوال طالبان دي او دوی له سیمې څخه څو میله وسله هم ترلاسه کړې ده. بلخوا د حکمتیار د حزب اسلامي ویان زبیر صدیقی ادعا کړي چې دغه درې ټانکرونه او درې رنجر موټر د دوی وسلوالو سوځولې دي. د جمعې په شپه هم د لوګر په مرکز پولیلم کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې 15 تنه وژل شول. ایصاف ځواکونو هم د اعلانې په خبرولو سره ومنله چې په دې پیښه کې د دوی درې عسكر هم وژل شوي وو. د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې د نجونو په یو خوانځي کې د زهرجنو غازو د پاشلو په اړه جدي تحقیقات پیل کړي دي. د کندوز د پوهنې رئیس عبدالمقیم حلیمی ازادي رادیو ته وویل چې تیر ورځ مازیګر په کندوز ښار کې د خدیجه الکبرى په خوانځي کې نامعلومو کسانو زهرجن غاز پاشلی چې له امله یې کابو 50 تنه نجونې مسموم شوې وي. د ښاغلي حلیمی په خبره ځینې ډلې او کړۍ هڅه کوي چې په دغه ډول ناسمو فعالیتونو سره د نجونو د زده کړې مخه ونیسي. په کندوز ولایت کې تیر اونۍ هم د فاطمه زهرا په خوانځي کې په ورته توګه زهرجن غاز پاشل شوی وو چې له عمله لزګونن جونې مسمومې شوی وي. او د کابل د صرافانو ټولنې د راپور لمخې نن په کابل کې افغانۍ د جنو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې توګه بدلیږي. یو امریکایي ډالر وسل وخت افغانۍ 15 پوله، یو اروپایي یورو 3 افغانۍ 40 پوله، یو سترلینګ پاوند 2 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ 55 پوله، زر ایراني تومنه 6 وخت افغانۍ 80 پوله او زر پاکستانی کلداري 1512 افغانۍ. دا تر دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه نړیوال خبرونه له اسمت سروان څخه واوري.
آزادیا د پاکستان په قبایلی سیمه ورغزی او جنسی کې له وسلوالو سره د پاکستانی ځواکونو په جګړه کې درې حکومتي ملیشاو یو لس وسلوال طالبان وژل شوي دي. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي په دې جګړه کې درې مشکوک وسلوال نیول شوي او یو دولتي عسکر ټپي شوی دی. په یو بل خبر کې ویل شوي چې د شمالي وزیرستان په مچیخیلو کلي کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یوه جلا حمله کې لږ تر لږه درې سخت دریزي وسلوال وژل شوي دي. تیره شپه ناوخته د بلوچستان په نصیر آباد سیمه کې نامعلومو وسلوالو د پولیسو پر یوه امنیتي پوسټ ډزې کړې چې درې پولیس یې وژلي او د هغوی وسلې له ځان سره وړې دي. د دې سیمې د پولیسو مشر نیاز محمد آزاري راډیو ته وویل برید کوونکي له سیمې تښتېدلي او په دې تور څوک نه دي نیول شوي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه پورې چا نه دی منلی، خو په بلوچستان کې اکثره وخت د دغه سې بریدونو مسؤلیت وسلوال ملتپال بلوڅ په غاړه اخلي. د روغتیا نړیوال سازمان د متخصصانو یوه ډله تاجکستان ته لیږلې چې د ګوزن یا پولیو د ثبت شویو پیښو په اړه تحقیقات وکړي. د راپورونو پر اساس په دې وروستیو کې د ناروغۍ په دې هیواد کې لس ماشومان مړه کړي دي. د دې سازمان ویاندي سونا باری په دې اړه په جنیوا کې د تاجکستان یو خبري اژانس ته وویل تر اوسه په دې هیواد کې د حاد یا شدید ګوزن 128 پیښې ثبت شوې دي. په اوکراین کې پرون په سلګونو کسان د پارلمان مخې ته راغونډ شول او د روسیې د هغې موافقې پر ضد مظاهره وکړه چې د راتلونکو 25 کلونو لپاره خپل سمندري ځواکونه په اوکراین کې ساتلی شي. پخوانی صدر اعظم یوریا تیموشینکو مظاهره چانو ته وویل ټول مخالف قوتونه باید متحد شي چې د دې موافقې پر خلاف خپله مبارزه ګړندۍ کړي. دغه تړون د تیرې چهارشنبې په ورځ لاسلیک شو. په اوکراین کې د واکمن ائتلاف یو عالي رتبه چارواکي پرون ولسمشر ویکتور یانوکوویچ انتقاد وکړ چې د تړلو دروازو تر شا یې دغه تړون لاسلیک کړی. په اقتصادي چارو کې د صدر اعظم رسیل سرګی تیګی پوکو د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل چې د اوکراین خلک د مرموزو خبرو اترو پلوي نه کوي. او یو شمیر وسلوالو پرون پر هغه کاروان د وسلو او لاسي بمونو برید وکړ چې د مکسیکو د لویدیز میچواکان ایالت مهم امنیتي چارواکي پکې سپاره وو. په پیښه کې د عامه امنیت مشره ماینوروا باتیسیتا هم ټپي شوې ده. د هغې دوه ساتونکي او دوه ننداره کوونکي په پیښه کې وژل شوي. دغه راز نه تنه نور ژوبل دي چې 15 نندارچیان دي. پیښه په داسې سیمه کې شوې چې د نشه یي موادو د قاچاق او تاوتریخوالي مرکز بلل کیږي. په مکسیکو کې د 2016 میلادي کال د دسمبر څخه چې د دغو کاروباریانو په وړاندې عملیات پیل شوي د نشه یي موادو پر سر شخړو کې 22,200 کسان وژل شوي دي.
یک شنبه ده د غوی یا ثور 15 چې د اپریل 15 سره برابر ده پر روان خبرونه کې. ټاکل شوی افغان ولسمشر حامد کرزی سبا هند ته ولاړ سي. په هلمند کې د کوکنارو له نشوهولو سره جګړه سړه شوې. افغان چارواکي وایي ځوانان د نشې موادو په لمنځه وړلو کې ډیر څه کولای سي. د نورو مسایلو تر څنګ 2019 پروګرامونه هم درته لرو. ژوند په شیبو کې او زما سیمه زما مینه. افغان ولسمشر حامد کرزی په بوتان کې د سارک د همکاري د ټولنې په سرمشريزه کې تر ګډون مخکې سبا هند ته ځي چې له هندي چارواکو سره پر بیلابیل سیمه ایزو او دوه اړخیزو مسایلو خبري وکړي. هند له 2002 میلادي کال څخه تر اوسه پورې له افغانستان سره د 1200 میلیون ډالرو په ارزښت مرستې کړې. د دغه هیواد په مرسته د نیمرو سړک جوړ شوی او د افغانستان د ملي شورا ودانۍ هم د همدغه هیواد په مرسته جوړیږي. په دې اړه نور لیسما سروان خبري.
د هند بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی په دې سفر سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیک اړیکې لا پیاوړې شي. د هند بهرنیو چارو وزارت له یوې اعلامې سره سم ولسمشر کرزی به سبا د هندوستان د صدر اعظم منموهن سنگ په بلنه نوی ډیلی ته په دوه ورځني سفر ورسیږي. کرزی به له هندي چارواکو سره له کتنې وروسته د هند په گاونډي بوټان کې د سارک د هیوادونو د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. په دې خبر پانه کې هم دا راز ویل شوی چې هند ته د ښاغلي کرزي سفر به دواړو خواو ته فرصت برابر کړي چې پر هغو سیمه ییزو نړیوالو او دوړخیزو مسایلو خبرې وکړي چې افغانستان او هند ورسره دلچسپي لري. هند ته ښاغلی کرزی دوه میاشتې وروسته له دې سفر کوي چې په کابل کې د بهرنیانو پر یوه میلمستون په حمله کې 14 تنه من جمله 9 تنه هندیان ووژل شول. د فبروري په میاشت کې پر یوه میلمستون چې هندیان او نور بهرنیان پکې میشتول د وسلوالو له لوري برید وشو. له دې حملې وروسته د هند صدر اعظم منموهن سنگ له کرزی وغوښتل چې د هغو هندیانو د ساتنې ډاډ ورکړي چې په افغانستان کې په کار بوخت دي. هند لشکر طیبه ډله چې په پاکستان کې ځای پر ځای ده په دې حمله کې په لاس لرلو تورن کړه. دا ډله د هند په ممبئی کې د 2008 کال په تروریستي برید هم تورن شوې ده. ګومان کېږي چې منموهن سنگ به له کرزی سره په کتنه کې یو ځل بیا په افغانستان کې د ډېره هندیانو د امنیت په باب خپل اندېښنه څرګنده کړي. د هند بندونو چارو وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي چې ډیلی ته د کرزی سفر به د هند لپاره دا فرصت برابر کاندي چې د افغانستان د حکومت او خلکو د ملاتړ لپاره خپل کلکش مناو اراده څرګنده کړي. په افغانستان کې شاوخوا 4000 هندیان په سړک جوړولو او نورو پرمختیایي پروژو کې په کار بوخت دي. د هند حکومت تیره میاشت وویل چې له 2008 څخه تر اوسه پورې په افغانستان کې 12 هندیان وژل شوي، خو له دې سره سره به هند د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې له خپلو هلو ځلو لاس وانخلي. ښاغلی کرزی همداراز د راتلونکي می په 12مه د امریکا متحده ایالاتونو ته ځي چې د ولسمشر اوباما سره په افغانستان کې د روانو حالاتو له اداري فساد سره په مبارزې او د سولې په پروسه وژغیږي.
ومردل چې ټاکل شوی افغان ولسمشر حامد کرزی سبا هند ته ولاړ سي. په افغانستان کې وخت نا وخت پر هندي اتباع او بریدونه سوي چې د ځینو بریدونو مسولیت وسلوالو طالبانو منلې. د رپورټونو پر اساس له 2008 میلادي کال راهیسې 12 هندیان په افغانستان کې وژل سوي دي. بریتانوي پوځیان وایي چې په هلمند کې پر دوی د وسلوالو طالبانو حملې کمې سوي، ځکه چې اوس د کوکنارو د نیش یا نشتر وهلو وخت دی. د هغوی په وینا هر کال په همدې وخت په هلمند کې نشته کمیږي خو وروسته زیاتیږي. د رپورټونو پر اساس د هلمند له بیلابیلو ولسوالیو او حتی ځینو ګاونډیو ولایتونو څخه زیات خلک د نیش وهلو لپاره هلمند ته ورغلي دي چې په دوی کې وسلوال طالبان هم شامل دي. یو ځل بیا عصمت سروان.
ګارډین ورسپانی په هلمند ولایت کې د برتانوي پوځیانو له قوله راپور ورکړی چې طالبانو په دې ولایت کې جګړه بند کړې، خو دوی باور لري چې ژر به جنگ پیل کړي. د دې ورسپانی د راپور له مخې اوس په هلمند کې د کوکنارو د نیش وهلو وخت دی، او عموما طالبان د کوکنارو د نیش وهلو په وخت د خپلو ټوپکونو خولې بندوي. د برتانیا د پوځ یو ویان ډګر جنرال ګوردن میسنجر وویل د طالبانو په پوځي هلو ځلو کې کموالی د دې نښه ده چې د کوکنارو د حاصل اخیستلو وخت دی او ډېر ځوانان د کوکنارو په نیش وهلو بوخت دي. د همداراز وویل چې د کوکنارو د حاصل له اخیستلو وروسته به جګړه تیز شي. له احصایو څرګندیږي چې هر کال په پسرلي او په تېره بیا دې وخت کې د برتانوي پوځیانو تلفات کم وي، خو په دوبي کې چې جګړه تیزیږي د برتانوي ځواکونو تلفات هم لوړیږي. ډېر افغان او لویدیز کارپوهان وایي چې اکثر افغانان د کار او روزګار د نشتوالي له کبله له طالبانو سره توپک پر اوژو اخلي، خو که د کار زمینه برابره شي شاید ډېر کسان له جګړې لاس واخلي. دوی همداراز وایي چې طالبان د مخدرو موادو له کاروباره او همداراز د کوکنارو له کروندګرو د اوشو زکات په نوم د جګړې لپاره پیسې لاسته راوړي، خو کروندګر بیا وایي چې له مجبوریته کوکنار کوي ځکه چې په نورو محصولاتو یې گزاره نه کیږي. د هلمند د نادالی ولسوالۍ یو اوسیدونکی داد محمد هم دا خبره کوي.
ستاریا کرو له دغه د پاره کرو چې نور حاصلات مست دونه پیسې نه جوړي چې زموږ مشکل حل کړي. توانه لرو چې غلا وکړو نیم کوو چې موږ ته مزدوري پیدا شي. موږ ستاریا کولې کرو موږ به قرار خپل په 2 جیره په 3 جیره په 5 جیره پنځکه به غنم وکړو یا به د بل بزګری وکړو. هغه نور چای په میټو براو د مریض د باغه به موږ خپل مزدوري ورزانه کوو.
برتانوي جنرال ګوردن میسنجر وایي چې د کوکنارو اوایت د طالبانو لپاره لا هم ډیر مهم دي، خو دوی د کروندګرو د کوکنارو پټی نه اړوي ځکه چې دا مسأله له ناټو ځواکونو سره ارتباط نه لري بلکې دا د افغان ځواکونو کار دی. ناټو ځواکونه ویره لري چې که په زور د خلکو د کوکنارو کروندې واړوي نو د هغوی مخالفت به وپاروي. څو کاله وړاندې امریکایانو غوښتل چې د کوکنارو پر کروندو دوا وپاشي، خو د هغوی دا وړاندیز د افغان چارواکو له مخالفت سره مخامخ شو.
ومرودل چې برتانوي پوځیان وایي په هلمند کې د کوکنرو له نشوهولو سره جوخت پر دوی بریدونه کم سوي. افغانستان د ټولې نړۍ په کچه زیات مخدره مواد تولیدوي چې ځینې کارپوهان وایي همدغو موادو په افغانستان کې ناامنۍ ته لمن وهلې ده او د طالبانو د مالي سرچینو عمده ملاتړ ګڼل کیږي. افغان چارواکي وایي په افغانستان کې د مخدره موادو په لمنځوړلو کې ځوانان ډېر څه کولی سي. دوی دغه څرګندونې د ځوانانو د خدمت د نړیوال ورځې په مناسبت په کابل کې وکړې. په اړه یې له کابله احمد زبیر اجمن تفصیل لري.
په داسې حال کې چې افغانستان د نړۍ له 90% ډیر مخدره مواد تولیدوي او د راپورونو په اساس ګڼ شمېر ځوانان هم پرې روږدي دي، خو ځینې چارواکي په دې باور دي چې ځوانان د مخدره موادو په له منځه وړلو کې هم کلیدي رول لوبولی شي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو مرستیال تیمورشاه اسحقزی په دغه هیواد کې د مخدره موادو تولید یوه لویه ستونزه بولي چې په وینا یې شاوخوا 1.5 میلیون خلک پرې روږدي شوي دي. هغه په کابل کې د ځوانانو د خدمت د نړیوالې ورځې د لمانځلو په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې د دې ستونزې په لمانځوړلو کې د ځوانانو رول مهم وباله او وی ویل
عامل اصلي
دی. وایي زموږ د ټولنې د ټولو بدمرغیو اصلي عامل د مخدره موادو تولید، استعمال او قاچاق دی. نن شاوخوا 1.5 میلیون افغانان په مخدره موادو روږدي دي او ځوانان کولای شي چې د تبلیغاتو له لارې د مخدره موادو د کښت، قاچاق او استعمال په مخنیوي کې فعاله او رغنده رول ولوبوي. په افغانستان کې د ځوانانو د خدمت نړیوال ورځ د شنبې په ورځ د لومړي ځل لپاره په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې چې د ځوانانو په عمل کې ټولنې لخوا رابلل شوې وه ولمانځل شوه. د دې ورځې د لمانځلو هدف په ځوانانو کې ټولنې ته د رضاکارانه خدمت او کار روحیه پیاوړې کول ښودل شوي دي. په کابل کې د جوړې شوې غونډې یو شمېر برخوال هم په دې باور وو چې ځوانان باید د ټولنې د خدمت ابتکار ولري. د غونډې یو برخوال شهریار کاکړ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه شکایت موږ هر وخت ونه کوشو. حکومت موږ د پاره څه وکړي، نړیوال موږ د پاره څه وکړي، انجمن او د خلک موږ د پاره څه وکړي. نو هر افغان چې په دې جغرافیه کې د ژوند کوي د دې فرض دی چې د حکومت دی ونه واخلي، د پولیسو سره همکاري وکړي، خپل کوچنیان ماشومان د حد اقل د یو استفاق خواته ترغیب کړي او دغه سیاوت د کورس شروع کړي بیان او کوڅه کوڅه څخه مهاله.
افغان چارواکي وایي چې د افغانستان د نفوس شاوخوا 8% له 15 کلونو نه د کم عمر خلک جوړوي چې اکثره ځوانان دي، خو بیکاری او په نشه یي موادو روږدیدل له هغو لویو ستونزو بلل کیږي چې زیات شمېر ځوانان ترې کړیږي. که څه هم افغان دولت د دغو ستونزو د له منځه وړلو لپاره یو لړ اقدامات کړي، خو خلک دغه اقدامات کافي نه بولي.
چارواکي وایي په بغلان ولایت کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې 30 وسله وال وژل سوي او ځینې دولت ته تسلیم سوي دي. په اړه له مزار شریف څخه سمیع الله غشتون رپورت لري.
شاهین قلوردو د قماندان جنرال مراد علی مراد د بغلان ولایت پرندوسیمه کې د تفید یک په نامه پوځي عملیات پیل کړ. ښاغلی مراد په بغلان ولایت کې د لس ورځو په اوږدو کې تفید یک پوځي عملیاتو د لاسته راوړنې په هکله وویل.
47
نفر از طالبان تا به حال کشته شده و 30 وسلوال طالبان وژل شوی او 30 تن ټپیان لري. دا مهال د بغلان ولایت ټول سیمه کیسرخیل، کوکچنار، جندخیل، منګل، عرب، لرخوابی او نوای بغلان په بشپړ توګه تصفیه شوی دی. نو موړي زیاته کړه ټول هغه کسان چې لخپل سیمه څخه به ځای شوی وو او هغه کسان چې د طالبان او حزب اسلامي ترمنځ په جګړه کې خپل کورونه پریښودلی وو، خپل کورونه ته د بیرته راګرځېدو په حال کې دي او امنیتي ارګانونه ښه شرایط ورته چمتو کړي دي. د بغلان ولایت په نورو سیمو کې دوامدار امنیت د سولې د ټینګښت په خاطر د کورنیو چارو وزارت 200 تنه اضافه تشکیل پولیس په وظیفه ګمارلی دي. د 209 شین قلوردو قماندان وایي په دغه پوځي عملیاتو کې دوی 2 تنه مړه او 3 تنه ټپي شوي دي او د توحید یک پوځي عملیات دوام لري. خو طالبان تر اوسه د وختو ځانونو پاک له رسنیو ته څه نه دي ویلي.
و مردل چې په بغلان کې د چرواکو په وینا د پوځي عملیاتو په نتیجه کې 30 وسله وال وژل شوی دی. پرون په کندز کې هم د دې ولایت والی په یو غونډه کې وویل چې د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې 90 وسله وال په وژل شوی او ځینې نیول شوی هم دي. نوموړي په وینا چې دغه عملیات به لس ورځې ادامه لري. د افغانستان پر امنیتي وضعیت د کابل چاپ ورځپاڼه هم تفسیر کړي. حمید مومن چې نن یې دغه ورځپاڼې لوستي لنډیز له تاسو سره شریکوي.
سرنوشت په یو مطلب کې په افغانستان کې د ولسي جرګې دریسه په اشاره د واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د یو رپورټ په استناد لیکلې ده چې دغه جرګه د ولسمشر کرزي مخالفه او د امریکا متحده ده. ورځپاڼه په دوام کې د جرګې د یوې غړې په حواله لیکلې چې په ولسي جرګه کې د ولسمشر کرزي په وړاندې شته ستونزې د ملي شورا په چارو کې د دولت د وزارت د بې کفایتۍ له کبله رامنځته شوې دي. ورځپاڼه په خپله سرمقاله کې هم په همدې موضوع بحث کړی او لیکلې چې د ولسمشر کرزي په وړاندې د امریکا او ولسي جرګې دریس تر ډېره یو ډول دی. په ورځپاڼه کې په افغانستان کې د جرمن ځواکونو ماموریت ته هم کتنه شوې او لیکل شوې چې دغه هیواد غواړي د 2011 میلادي کال په پای کې له افغانستان څخه خپل ځواکونه وباسي. هیواد په خپله سرمقاله کې د غازی امان الله خان د وفات د 50مې کلیزې په درناوي په وسنی پړاو کې د هغه د تجربو او د امانی غورځنګ د بری او ماتې څېړنه ضروري بلله. سو د ورځپاڼې په وینا د هیواد ځوان نسل د اتل خو پیژني. د ورځپاڼې هم په مطلب کې د افغانستان او امریکا اړیکو ته کتنه کړې او په استونیا کې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ لیدنې ته په اشاره لیکلې چې د اړیکو ستراتیژیک او اوږدمهاله دي. په ورځپاڼې کې د استونیا د غونډې او په هغې کې شوو پریکړو ته په اشاره لیکل شوی چې دا پریکړې د امنیتي چارو د افغاني کولو په لور یو مثبت ګام دی. افغان جرګې هم په یو مطلب کې لیکلې چې د حامد کرزي متحده ملي شورا اوس د هغه پر ضد د امریکا ملاتړ کوي. ورځپاڼې د خپل لومړي مغټ سره لیکه هند ته د ولسمشر کرزي سفر ته ځانګړی کړی او لیکلې چې دا دوه ورځنی سفر د هندي مشرانو په بلنه کېږي چې پکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو سربیره د سیمې پر روانو حالاتو خبرې کېږي. ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې د ولسي جرګې پر راتلونکو انتخاباتو بحث کړی او لیکلې چې دا انتخابات د ولس لپاره د شفافیت په لور یوه بله تجربه ده. په ورځپاڼه کې له افغانستان سره کېدونکو نړیوالو مرستو ته هم کتنه شوې او غوښتل شوې چې دا مرستې باید د نړیوالو مالي ادارو او ملګرو ملتونو لخوا وڅارل شي. خدمتګار د خپل لومړي مخ په غټ سره لیک کې دا خبر ورکړی چې د طالبانو په قیادتي شورا کې درز لوېدلی ده. ورځپاڼه په دوام کې لیکلې چې د ملا عبدالقیوم او ملا ذاکر ترمنځ چې دواړه د ملا برادر په ځای ټاکل شوي د څوکۍ او د جګړې د کنټرول په سر اختلافاتو زور اخیستی دی. ورځپاڼه په افغانستان کې د اداري فساد په ستونزې هم بحث کړی او لیکلې چې امریکا له ولسمشر کرزي نه غواړي چې فاسد چارواکي دي ګوښه کړي. په ورځپاڼه کې په افغانستان کې د قضا او محاکمو روان حالت ته هم کتنه شوې او لیکل شوی چې په دغو ادارو کې حالت خورا ځورونکی ده. اسلام وانیس هم په بېلابېلو مطالبو کې د افغانستان او سیمې په روانو حالاتو خبرونه او تبصرې خپاره کړي دي. انیس په خپله سرمقاله کې په افغانستان کې د دیموکراسۍ پر روان بهیر بحث کړی او د دې پدیدې د ودې په برخه کې د رسنیو رول ته کتنه کړې. خو اسلام به د غازی امان الله خان د 50مې کلیزې د لمانځلو لپاره د افغان دولت د اقدام هرکلی کړی او لیکلی دی چې د شتو ګڼو ستونزو سره سره دولت هڅه کوي چې د هیواد د خپلواکۍ ځلانده اتلان ولمانځي. او ملي ارمان به له رسنیو نه د دولت د ملاتړ په موضوع بحث کړی او په خپله سرمقاله کې لیکلی چې د ملاتړ باید علني او عادلانه وي. ورځپاڼې په افغانستان کې د برطانویانو په چلن هم بحث کړی او په دې ترڅ کې د انډیپنډنټ ورځپاڼې په حواله لیکلی چې برطانیه باید په افغانستان کې په خپلو اقداماتو کې سیاسي ملحوظات ښکیل نه کړي. او په ورځپاڼه کې د بند پریکړو ته هم یوه ځغلنده کتنه شوې او لیکل شوی چې د دې غونډې پریکړې په ناسم لوري بیول شوې دي.
ولسی جرګې د افغانستان د 1498 مریض کال بودیجه پرون تر ځینو بحثونو وروسته تصویب کړه. بودیجه کابو دوی میاشتې مخکې د مالی وزارت لخوا ولسی جرګې ته رسیدلې وه، خو ولسی جرګې هغه غیر متوازنه ګڼلې وه او یو ځلې رد کړه. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
ولسی جرګې د هیواد د 1398 لمریز کال بودیجې د کابو دوه میاشتو تودو بحثونو وروسته د شنبې په ورځ د رایو په اکثریت تصویب کړه. لدی مخکې د جرګې غړو ویل چې په بودیجه کې د ولایتونو ترمنځ د پرمختیایي پروژو انډول په پام کې نه دی نیول شوی، چې څو ځلې د مالیې د وزارت له مسؤلینو سره پر موضوع بحثونه ترسره کړي او بودیجه یې رد کړې وه. د ولسی جرګې رئیس محمد یونس قانونی د غونډې په پای کې وویل چې دا ځل د مالیې وزارت د جرګې د غړو اعتراضونه، غوښتنې او سیمه ییزې ستونزې په پام کې نیولي او په بودیجه کې یو لړ بدلونونه راوستي دي. د وویل
در بودیجه کشافات مثبت به وجود آمده، 20 اعتراضی که وجود داشت.
په بودیجه کې مثبت بدلونونه راغلي دي. په خپله کې په شل موارد انتقادونه سوي وو چې د مالیه وزارت لخوا یې شپارس فعال سوي.
لدی مخکې د ولسی جرګې غړو نه یوازې دا چې د ولایتونو ترمنځ پراختیایي پروژې متوازن نه ګڼلې، بلکې د مامورینو، پوځیانو، معلولینو او د شهیدانو د کورنیو د تنخواګانو د زیاتوالي خبرې هم کولې. سره له دې چې د هیواد د روان کال بودیجه تصویب شوه، خو د جرګې ځینې غړي اوس هم ورسره موافق نه وو او ویلي چې لیاوی خو د ولسی جرګې د نوو کاندیدانو د نوملیکنې لړۍ روانه ده، او له بلې خوا د بودیجې ځنډول په دولتي چارو او پراختیایي پروژو ناوړه اغیزه پرې باسي. نو ښه به دا وي چې نور بحثونه پرې ونه شي. د جرګې غړي سلطان محمد اورنګ وویل:
علی بودیجه ای که 4 سال ما را تصویب کردیم در رشد اقتصادی افغانستان چی تاثیر آمده؟
دغه بودیجه چې کال په کال یې تصویب وو، د افغانستان په اقتصادي وده کې کوم بدلون راوستی؟ او د بیکاری، بیکوری او مهاجرتونو په ستونزه کې یې هیڅ کموالی نه دی رامنځته کړی.
په روان کال کې عادي بودیجه 116 او انکشافي بودیجه څه باندې 99 میلیارد افغانۍ په پام کې نیول شوې ده. د جرګې غړو دا هم وویل چې په تیر کال کې ډېر وزارتونه ونه توانېدل چې د دوی بودیجه په پلان شوو پروژو ولګوي، خو هغه وزارتونه چې بودیجه په ټاکلي وخت نه ده لګولې، یلته په یو شمېر سیمو کې ناامني په ګوته کوي.
مامردل چې د افغانستان ولسی جرګې د روان المریز کال لپاره بودیجه پرون تصویب کړه، د ننګرهار د مرستون ودانۍ په 5.5 لک ډالرو جوړه او ګټه اخیستنې ته وسپارل سوه. دلته به بې سرپرسته ماشومان ژوند کوي. دغه ودانۍ د عمان هیواد د یوه شخص په مالي مرسته جوړه سوې. له جلال آباد ته ورباندې داود وفا رپورټ لري.
د ننګرهار د سری میاشتې رئیس محمد اقبال سعید د دغه پروژې د جزئیاتو د خدانې په وخت وویل:
دغه ودانۍ چې تاسو ګورئ دا د مرستون نوې ودانۍ ده. 500 اتاقه لري چې 8 اتاقه په دوه منزلو کې دي، او دوه اتاقه یو د چوکیدار او یو بل اضافي اتاق ده. یو تالار لري چې 200 تنو د ډوډۍ د خوړلو گنجایش لري. د اشپزخانه هم همدلته د تعمیر کې موقعیت لري. په دې باندې ټول مجموعي قیمت 6.3 لیونه افغانی مصرف په دې تایم راغله. د عمان هیواد یو شخص د ډاکټر عمر زوی کوم چې دا کومه کاته د کې با کورنۍ وسیګي چې هغه به سرپرسته کورنۍ دی.
د افغانستان د سری مشت مشر میرمن فاطمی ګیلانی ویل به سرپرسته کورنۍ په ډیر راوړ حالت کې ژوند کوي، او دا د سری مشت لپاره یو بری دی چې یو شمیر کورنۍ لستون زوج غوري.
زه ډیر خوشاله یم چې نن ان شاء الله د ننګرهار نوې مرستون موږ فتا کوو، او دا زما ډیر خوانای ارزو و پر جلال آباد خار کې او ننګرهار کې مونږ یو مرستونو لرو چې د ټول شرقي زون ته خدمت وکړي. په افغانستان کې مونږ 15 مرستونو لرو. کابل الحمدلله آباد شو، دوام قدم د ننګرهار او ورو ټول به ان شاء الله آباد شي.
د بي سرپرست کورنوي یتیم ماشومان هم دوی ته د نوې ودانۍ په جوړېدو خوشاله وو.
زمانم تر پیکي او د مرستون مشمول يم. از ډېر خوشاله يم چې مونږ ته نوې ودانۍ جوړه شو، او مونږ یو نوی کور مونږ ته جوړ شو، او زمونږ دغه غریبانه او یتیمانه کور دی، او مونږ دې ته ډېر خوشاله یو.
ننګرهار د سری میاشتې چارواکو وویل د افغانستان نور شتمن سوداګر باید له بېوزلو سره د مرستې لپاره راوړاندې شي، او د سری میاشتې ملاتړ دې وکړي.
ستاسو له پیغامونو نه
زمما جاوید نمایان خاطر رګیګم. زما وزارت معرف ته دغه یوازې چې دوی د اطراف له مکتبونه خبر دي چې معلم لري یا کتاب لري یا نوڅه.
د ازادي رادیو د دوو اوریدونکو نظرونو مو اوریدل چې په خپل سیمو کې د پوهنې په برخه کې د ستونزو یادونه کوله. تیر ماښام ناوخته د پنجاب په چکوال سیمه کې نامعلومو وسلوالو د تیلو 12 ټانکرونه چې په افغانستان کې ناټوز وکونه ته تیل وړل وسوځول. کله چې پولیس ورورسېدل نو د ډزو په تبادله کې څلور پولیس هم وژل شوي. په دې اړه نور له پاکستان د ازادي رادیو د خبريال برکوال میاخیل پر رپورټ کې اوري.
د شنبه په ماښام د پنجاب ایالت د چکوال ولسوالۍ په تلګنګ سیمه کې په تیلو بار ګنشمیر ټانکرونه د یو هوټل مخې ته ولاړو چې نامعلومو وسلوالو کسانو د تیلو ټانکرونو او ورڅیرمه د احسان په نوم د تیلو پمپ ته اور ورته کړ. د چکوال سیمې د پولیسو یو مشر صابر احمد وایي کله چې په سیمه کې په غزمه بوخته د پولیسو ډله ورورسېده نو د نامعلومو وسلوالو او پولیسو ترمنځ ډزې پیل شوې، او په نتیجه کې پولیسو ته مرګ ژوبله ور واوښته.
کانسٹبل موقع پہ شہید ہو گئے تھے، دو شدید زخمی تھے اور اب سے کچھ دیر
دو پولیس مشران د ڈزو په نتیجه کې ځای پر ځای ووژل سول او دو نور سخت ټپیان ول چې هغه هم بیا حالت پر وختون کې ساور کړه. په دې اړه زموږ پلټنې دوام لري خو تر اوسه پورې مو د پیژې په تړاو هیڅوک نه دی نیولې. د پولیسو مشر وایي وسله والو کسانو چې په دوه درېو موټرو کې سپاره وو لومړی هلته د تیلو پر یوه پمپ باندې ډزې وکړې او وروسته یې د هوټل مخې ته ولاړو په تیلو بار ټانکرو ته اور ورکړ. داسې خبرونه هم ورکول کېږي چې وسله والو کسانو لومړی د تیلو پر ټانکرو باندې لاسي بم ورغورځولی او د پولیسو او وسله والو ترمنځ په ډزو کې د توغندي د راټوغولو خبر هم ورکړل شوی دی خو پولیسو دا خبره رد کړې ده. پولیس وایي په دې پیښه کې په تیلو بار دولس ټانکر په بشپړه توګه سوځېدلي چې په افغانستان کې میشتو ناټو ځواکونو ته یې تیل انتقالول. تر پیښې وروسته وسله وال کسان په تیښته بریالي شوي دي خو پر ټانکرو بل اور تر څلورو ساعتونو پورې دوام کړی دی. د تیلو د ټانکر یوه چلوونکي محمد یوسف د دې پیښې په اړه له تلګنګ سیمې څخه ازادي راډیو ته وویل ټانکر موټروان وایي دغه اور د شپې ناوخته ووژل شو. له موټر چلوونکي محمد یوسف څخه مې وپوښتل چې آیا وسله وال کسان په څه ډول جامو کې وو. نوموړی وایي
معلومه نه ده ورور خدرا ضرور خواته پورته شو دا پدې ونه لګېده ساده کپڑو کې فوجیانو دا پدې ونه لګېده طالبانو.